دا مشال رادیو ده. وخت د سهار 10 بجې سو. نن د چهارشنبه عاشورا ورځ او د 2014 میلادي کال د نوومبر 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې به د پاکستان په پنجاب کې د عیسائی جوړې وژنه، د امریکا لخوا پر پاکستان په گاونډي هیوادونو کې د مداخلت تورونه، په پېښور کې د پښتو موسیقي د نوې اکاډمۍ پرانیستل، او په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د راپورونو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه هم تازه حال واوري. پروان خبرونه کې د ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم لرو چې د میرمنو په اړه ده، خو لومړی وار ورته وو انیسا جمال ته چې خبرونه وړاندې.
السلام علیکم. اول دا خبرونو سرټی کې، په پنجاب کې دوی سایان قران ته د سپکاوي په تور وجل شوې دي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو په اړه غونډه کیږي، او د طالبانو یو مبینه روسی نژاد غړي پرون په امریکا کې عدالت ته وړاندې کړل شو. او وسته خبرونو تفصیل. د پاکستان پولیس وای قران ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پاری دلی ډلې لخوا د وهلو وروسته وجل شوي او جسدونه هم سزول شوي دي. دا پیښه پرون د لاهور خارا په جنوب لویدیس کې 60 کیلومتره کې لرې پرته سیمه کوټ رادا کشان کې شوې ده. دا په پاکستان کې تازه پیښه ده چې د اقلیتونو پر ضد اسلام ته د سپکاوي په تور کیږي. وجل شوي کسان چې شمع او شهزاد نومېدل، د خښتو په یوې بټۍ کې یې کار کاو او له یو بل سره وعده کړی وو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لخوا مشال لیډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت دې د دې پیښې ذمهوارانو ته سزا ورکړي او د اقلیتونو تحفظ دې یقیني کړي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هم یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې د دې وژنو په اړه زر تر زره پلټنې وکړي، او پولیسو ته حکم کړی چې په صوبه کې د عیسائی مذهب او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو د ناروغۍ د لمین سوړلو په لړ کې غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په دې غونډه کې به د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې 1.5 لک ماشومانو ته به د پولیو د ناروغۍ پر ضد ستنې لګوي. د صحت وفاقي ادارې ویاند ساجد شاه پدی اڑا پرن مشال لیڈیو تا ویلی وو
مانیٹرنگ بورڈ کی سفارشات پہ نا جو ایک
دو انٹرنیشنل مانیٹرنگ بورڈ د سفارشات ترلاندے منگ د پولیو مخنیوی لپارا آئی پی وی انجیکشن لگول شروع کوو. د دې با یو غټه فائدہ وی چې چرتا وایرس زیات دی یا ویرشتا، او چرتا دا تیزی سره خوریږي، نو هلته با د ماشومانو ته لگول کیږي، او د دینه بعد پولیو خلاف د ماشومانو قوت مدافعت سیوا شي، او دې سره د پولیو د خوریدو ویره به هم کم شي. منگ ته امید دی چې د دې انجیکشن نه به بهتره مخه ترازی.
په پاکستان کې سکل د پولیو د ناروغۍ 215 کیسونه مخې ته راغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه راپور کې په پاکستان او ایران سختې نیوکې کړې دي، او ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. په دې راپور کې ویل شوي دي چې پاکستان په مسلسله توګه په افغانستان او هند کې وسلوال استعمالوي، چې دا شان اسلام آباد په افغانستان کې خپل اثر ونه بیلي او د هند پوځ سره او د هند پوځ مخه ونیسي. د دفاع وزارت دغه رپورټ زیاتوي چې د ایران اسلامي انقلاب ساتندایانو قدس ځواک له طالبانو سره مرستې کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل تیز کړي. د رپورټ کې دا هم ویلي شوي دي تهران له افغان حکومت سره په دوستانه اړیکې برقرار ساتلو او د طالبانو بیا واک ته د راتللو د مخنیوي لپاره غور کوي. د طالبانو یو مبینه روسی نژاد غړی پرون په امریکا کې عدالت ته وړاندې کړل شو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو نظامی بندي امریکا ته د اورېدنې لپاره وړل شوی دی. اریک حمیدولین د ترهګریزو کارروایانو د کولو په تور د امریکا په ورجینیا کې په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو. اریک حمیدولین د 2009 کال په نومبر میاشت کې د امریکا پوځ نیولی و، او په دې تورن دی چې د افغانستان په خوست ولایت کې په امریکایي او افغان ځواکونو د برید د ترسره کولو لپاره د دریو وسلوالو ډلو مشري کړې. سعودي عرب او فرانس د لبنان پوستا د 3 اربا ډالرو پر زخت د فرانس وسلې ورکولو معاهده لاسلیک کړی ده. د فرانس د بهرنو چارو وزیر لورند فابیوس ویلی د نومبر د 14 نیټې معاهده چې سعودي په مرسته وشوه د لبنان پوست سره به د خپلې سیمې د خوندي ساتلو او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مرسته وکړي. د دې معاهده په اړه لومړی په دسمبر میاشت کې اعلان شوی و. د اکتوبر په میاشت کې د ترابلس په شمال کې د لبناني سرتیرو او د القاعدې ډلې د مشکوکو وسلوالو ترمنځ د 3 ورځو په جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو. په اګست میاشت کې بیا د لبنان ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او القاعده پورې تړاو لرونکي ډلې د النصره فرنټ غړو سره جنګېدلې هم وو. فرانس ته اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حلب ښار کې د هغو یاغیانو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر په یو لیکنه کې چې په دریو لویو نړیوالو ورځپاڼو کې پرون خپره شوه ویلي، په حلب ښار کې وسلوال محاصره دي او ماتې به یې د شام د 3 کلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل هیلې لمیان سه یوسي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر دا نظر فرانس ته د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان له سفر او د دې هواد له ولسمشر فرانسوا اولان سره د کتنې وروسته د فرانس په لا فیګارو د امریکا په واشنگتن پوسټ او عربي ژبې ورځپاڼې الهیات کې خپور شوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا جمال وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د بخشن نړیوال سازمان د پاکستان په پنجاب کې د وی فاریدل د لخوا د سایي جوړې وشل غندلې دي. د امریکا د دفاع وزارت په خپل نوي راپور کې وایي پاکستان په افغانستان او هند کې د خپلو ګټو لپاره سخت دریځ وستوال استعمالوي. پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په پېښور کې د پښتو موسیقي د زده کړې لپاره یو نوی اکاډمي پرانستل شوی. د دې اکاډمي یو مشر ګلزار عالم وایي پروانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هیلې هم درته لرو چې دا ځل د ښځو د حقونو لپاره په قانوني توګه کار کوونکي نیلم تورو په اړه ده. پروانه خبرونه کې به نور ډېر څه هم واوري له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساس لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري چې دا ټول تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. او اوس راځو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان پولیس وایي چې دوه عیسویان یې قرآن ته د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا تر برید لاندې راغلي او بیا وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د پنجاب د کوټ رادکشن په سیمه کې شوې ده. په دې اړه د بخشن نړیوال سازمان بیا په خپله خبر پاڼه کې د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې باید د پاکستان حکومت په پیښه کې کشکړ کسان عدالت کش کړي. په دې اړه نور حالي سمباد مشال رادیو خبریال رابیا کرم خان راکوي.
د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کسور زیر لیکوټ رادکشن کې د قرآن د سپکاوي په تور د یو عیسوي میرمن او د خاوند د وژلو پیښه غندلې ده. د بخښنی نړیوال سازمان په بیان کې ویلي شوی دي چې پاکستان اعلی چارواکي د ذمہوارانو خلاف کاروایی وکړي او دا خبره دې هم یقیني جوړ کړي چې اقلیتونو ته تحفظ ورکړي. بیان زیاتوي چې د پاکستان د توهین رسالت او توهین مذهب قوانین د بشري حقوقو نړیوال قوانینو او د معیار خلاف ورزي ده، باید چې په دې کې اصلاحات راوستل شي. امنیسټي انټرنیشنل بیان وایي چې توهین مذهب یا توهین رسالت یو وړوکی الزام اکثره یو تن او برادری په خطر کې اچولو لپاره کافی وي. د ذکر ده 13 ورځ د پنجاب صوبې ضلع قصور په یو کلی راداکشن کې یو پارېدلې ډلې یو عیسائی زنانه او خاوند یې د قرآن د سپکاوي په تور وژلې وو. پارېدلې ډلې عیسوي زنانه شمه بیبي او د هغې خاوند شهزاد مسیح باندې تشدد کړی وو او بیا یې د هغې جسدونه د خښتو په بټۍ کې سوځولي وو. د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف 13 ورځ د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی وو او یو درې کسیزه کمیټي والا هم جوړه کړې ده او په پنجاب صوبه کې د عیسایانو د تحفظ لپاره د حفاظتي اقداماتو امر هم کړی دی.
رابعه اکرم و چې د پاکستان په پنجاب کې د وی پارېدلې ډلې لخوا د یو عیسایي مېرمنې او خاوند د وژنې په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په دغه هیواد کې له میشتو مذهبي اقلیتونو په تیره له هندوانو سره د توپیري چلند ستونزه یاده سوې ده. لیکنه وایي د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشت هندوان زیاتره غریبان دي او حکومت ورته د استوګنځایونو په برابرولو کې تر اوسه د پام وړ کار نه دی کړی. د دې لیکنې مهمې برخې له هارون بچا څخه اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې میش د مذهبي اقلیتونو غړي د مهال د ژوندانه له سختو شرایطو سره مخامخ دي. دوی له مدني او بشري حقوقو بې برخې دي او حتی ځینې وختونه د دې لپاره چې مذهبي عقاید یې د مسلمانانو له هغو جلا دي وژل کیږي. هم د لیکنې تر مخه د پاکستان په پنجاب صوبه کې لږ تر لږه نیم ملیون هندوان ژوند کوي. له دوی څخه زیاتره غریبان دي او د استوګنې لپاره خپل کورونه نه لري. دوی د خټو په کورونو کې اوسېږي خو د دې لپاره چې د ځمکو یې مالکیت نه لري له کورونو په زوره بې دخله کړل کیږي. په پنجاب کې میشتو د بې وزله هندوانو وخت په وخت دغه صوبې له حکومت غوښتي چې هغه کورونه چې دوی پرې کچه کورونه جوړ کړي د مالکیت حقونه دې ورته ورکړي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو د وخت حکومت د هندوانو ته د دوی د کورونو د مالکیت سرټیفیکیټونه ورکړي وو چې دغه کار د جنرال پرویز مشرف په حکومتي دوره کې هم وشو خو له لیکنې سره سم چې هندو لږه کوي ته کومه ګټه و نه رسوله. سربیره پر دې په پاکستان کې میشت هندوان په ټولیزه توګه د خلکو لخوا د پیسو لپاره د دوی د تختولو او همداراز د دوی په زور د مسلمانولو په څیر له ستونزو سره هم مخامخ دي. لیکن وایي د هندو لګکیو د ستونزو د هواري په لړ کې د پاکستان د سیاسي حکومتونو واده تشې تورې خبرې ختلې دي. لیکن زیاتوي د پاکستان د حکومت لپاره به دا کار له مالی پلوه ګران نه وي چې هندو لګکیو ته د کورونو لپاره د ځمکې وړې وړې ټوټې ورکي. خو مهمه خبره دا ده چې حکومت او هم د هیواد خلک د دوی عزت نفس مجروح نه کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ جغل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر 4 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. که تاسو انټرنیټ لاسرسی لري نو پر www.mashalradio.com باندې هم د مشال رادیو ټول نوي او زړې خبرونه اوریدلای شي. د امریکا دفاع وزارت د دغه هیواد کانګرس ته خپل شپږ میاشتنی راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې پاکستان په افغانستان او هند کې سخت دریځ وسلوال د خپلو ګټو لپاره استعمالوي. په راپور کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته هم اشاره شوې ده چې په تیرو شپږ میاشتو کې څرنګه روانې دي او د نوي افغان حکومت له رامنځته کېدو سره به څرنګه سي. احمد شیبار د کابل او اسلام آباد د روابطو په ارتباط د امریکا د دفاع وزارت د دې شپږ میاشتنی راپور یو شمېر مهم ټکي له تاسو سره شریکوي.
د امریکا دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سیمه کې د اوږدې مودې ثبات لپاره خورا مهمې دي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري شته او اعتماد دومره کمزوری دی چې څو ځله پر پوله دواړو لوریو پر یو بل ډزې کړې دي. واشنگتن هڅه کوي چې له پاکستان سره ښه اړیکې ولري ځکه چې دا د دواړو خواوو په ګټه دي. خو طالبانو په پاکستان کې پناه اخیستې ده. له دغو پناه ځایونو په افغانستان کې بریدونه کوي او د امریکا د دفاع وزارت په باور دا یوه جدي ستونزه ده. د راپور لمخې په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان او امریکا په یو شمیر برخو کې نږدې همکاري کړې ده چې په دغو کې په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې همکاري شامله ده او پاکستاني پوځ په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پر ضد عملیات کړي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې دا خبر هم شوې ده چې افغانستان او هند دې ته دقت کوي چې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ هڅې کوي او پاکستان دغه نیابتي جګړه د دې لپاره پیل کړې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورنکړي او د هند مخامون شي. له دې سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پاسو کې د پاکستان د مرستو ژمنې تر سوال لاندې راغلي دي، خو بلې خوا ته بیا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت په برخه کې یو لړ تړونونه شوي دي. د ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په وخت کې پاکستان پښکاره ویلی وو چې په افغانستان کې به د سولې خبرو ملاتړ کوي، خو د دېشمنې سربېره کابل دې ته ځیرو چې هغه وسلوالو چې په افغانستان کې جګړه کوله په پاکستان کې پناه اخیسته. بل لور ته پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات وکړل چې په افغانستان کې د سختریزو د بریدونو پر پلانونو بیا اخیستې نول. پاکستان وایي چې په کار ده چې د سرحد په اوږدو د کابل او اسلام آباد همکاري زیاته شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې چې د جمعې پر ورځ کانګرس ته وړاندې شو ویل شوي دي چې د نوي افغان ولسمشر اشرف غني له راتګ سره او له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کېدو وروسته اوس دې ته لاره هواره شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري پیاوړې شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایسف هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي ډګر کې د همکاري په زیاتېدو کې مرسته کوي، څو د دواړو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو ته زمینه برابره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې زنده شد گردی مکمل خط
افغانان چوانی بی شک چوانی
دیر سخت را باری تیرا یا هر چه تیزی
سخت مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس ته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبي ورسپان ډان په خپلې وایداري کې لیکي چې آیا پاکستانی ریاست د ترهګری د مخنیوي لپاره تیار دی او کنه. د دغه ادارې مهم ټکی مجید بابر درته وروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبي ورسپان ډان په خپلې وایداري کې د تیر اتوار پر ورځ د هند او پاکستان د واګي پولیسو سره نږدې د ځانمرګي برید موضوع راغستې ده او زیاتوي چې دغه برید پاړه یو شمیر پښتني جواب ته اړتیا لري. دا خبر په خپل ځای ده چې د دغه برید د قربانیانو تعلق د خیبر نواخلې تر کراچۍ پورې وو او هم دغه ډول جوبل کسان هم سه پنجابیانو سه پښتانه او سه سندیان. خو ډېرې داسې پښتنې هم شته چې ځوابونه یې په ډاګه پراته دي، لکه د بیلګې په توګه دا برید په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو ردعمل دی. خو آیا د دغه ردعمل لپاره د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې تیاری دي؟ آیا دغه ادارو ته د دې عملیاتو له امله د راپیدا شو خطرو د مخنیوي ادراک او صلاحیت شته؟ سور د مخکې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې مشر میجر جنرال عاصم باجوا ډیر په فخریانه انداز په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال ویلی وو چې د پوز او نورو امنیتي ادارو استخباراتي او امنیتي کارکونکو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. عاصم باجوا ویلی وو
پورے ملک میں جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ کوئی 2500 سے زیادہ انٹیلیجنس
پٹرول ملک کی ترہگروں پر رد استخبارات پر بنیاد 2500 نہ زیادہ عملیات شوی دی. استخباراتی ادارے ڈیر پر منظم ہوگا د صوبائی حکومتوں او امنیتی اداروں سر پر رابطہ کی دی. گن شمیر ترہگر پولیس او نور اداروں نے ویلی دی او ہغا چ امنیتی اداروں تر مخامخ شوی وو وجلی شوی دی.
وہاں کچھ دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں.
کورسپان پختن راپورت کوي چې دغه عملیاتو گرفتاریانو نتیجہ آیا داشوا چې په لسګونو خلک وو وجلې شول او ګڼ شمیر جوبل شول. او آیا اوس هم د ریاست امنیتي ادارې په لویو ښارونو کې د وسوالو پر ضد هغه سي کارویانې کوي کومې چې د ضرب عضب عملیاتو د پیل سره کېدي؟ ورسپاڼه لیکي چې د تیر اتوار د ورځې د پیښې د یو نه د زیاتو وسلوالو ډلو لخوا د پړې منلو له امله دا مهال د دغه هیواد امنیتي ادارې د یو نوي چیلنج سره مخ شوي دي، ځکه چې وسلوال اوس بیا عام ولس په نښه کول شروع کړل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زموږ غله مشال رادیو څخوري په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او تر دې دمه له دې څخه 215 ماشومان متاثر شوي دي. د دغه ځای حکومت د وی خپلواکي څارونکي کاري ډلې د سپارښتنو په رڼا کې د ټولو صوبو او قبایلي سیمو د روغتیا چارواکو ته امر کړی دی چې ماشومان ته د ګوزان د ناروغي د مخنیوي لپاره اوس د څاڅکو پر ځای ستنې ورولګوي. په دې لړ کې پلان جوړ شوی دی چې له مخې به یې د پاکستان 1.5 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ستنې ورلګول کیږي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان د اسلام آباد راپور کوي.
د صحت وفاقي وزارت غونمل کې 3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي لپاره د روان میاشت په اخر کې IPV انجکشن د لګولو فیصله کړې ده. د پولیو رنس مخنیوي لپاره دوه قسمه ویکسین استعمالیږي، چې یو بکې د ساسکو ویکسین یعنی OPV او بل انجکشن یعنی IPV وي. د صحت وزارت ویان ساجد شاه مشال ایډیو ته په دې لړ کې وویل چې ملک سخت کال د پولیو زیات کیسونه مخې ته راتلونه پس حکومت د انډیپینډنټ مانیټرنګ بورډ د سفارشاتو مطابق د IPV انجکشن د لګولو په اړه صوبو او قبایلي سیمو ته هدایت جاری کړی دی. دوول چې ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ساسکی به د معمول مطابق ورکړې کیږي. دی وای
مانیټرنګ بورډ کې سفارشات ده نه جو
د انټرنیشنل مانیټرنګ بورډ د سفارشاتو تر لاندې موږ د پولیو مخنیوي لپاره IPV انجکشن لګول شروع کوو. د دې با یو غټه فائدہ وی چې چرته وایرس زیات دی یا ویرشتا او چرته دا تیزی سره خوريږي نو هلته به د ماشومان ته لګول کیږي او د دې نه بعد پولیو خلاف د ماشومان قوت مدافعت سی واشي او دې سره د پولیو د خوریدو ویره به هم کم شي. موږ ته امید دی چې د انجکشن نه به بهتره مخې ته راځي.
هم په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماشومان د حقوقو ادارې د یونیسف پاکستان کې د پولیو د څانګې مشر ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې په دې نسو کې د حکومت او نړیوالو ادارو یو غونډه هم شوی و چې پکې د انجکشنو د لګولو خبره شوی و. دی وای
3 هفته مخکې د آغا خان ډیلیګیشن راغلی و او هغه دلته منسٹر صاحب ته وایي ته پریزنټیشن کړی و. اغه نه پس دا یو فیصله شو چې اوس به مونږه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ازلا دي کنه پېښور شو او بنو شو په دې کې به دا IPV انجکشن ورکو. دا IPV انجکشن سره به ان شاء الله د دې امیونټی چې کوم دا غبه ډیر زیات شي او زمونږه دا امید دې کخیریا چې کوم دا ماشومان دي چې کوم ته دوه کال نه درې کال نه دا ویکسین دې ملو شي ویا نو کدی لمونږه IPV ورکو د OPV سره د امپیکټ کم دی هغه OPV سره زیات شي.
د ډاکټر بلال په وینا چې پاکستان حکومت د پولیو په مخنیوي کې هله کامیابې دي شي چې کله دوی په دې زینو خبرو عمل وکړي. دی وای
لکه مثال ک تور باندې کدا سو دی وخت ک زمونږه پولیو کې سونه وګوري دی وخت کې 30% هغه دي چې کم د 2 کالونو کم دی. دا 2 کالونو کم ماشوم ولې دي دا ځکه چې کله په ټیم کې فیمیل ممبر ني دویم زمونږه ټیمان چې کم دی هغه کې لوکل کسان ني نو هغه چې کله کمپین وکیا وای چې بیا واپس راشي نو هغه بیا هغه رنګي واپس نه ځي کوریج نه کوي. دریم د پولیو د پر ډیر زیات اهم شی مایکرو پلان دی. دا مایکرو پلان دا یو ډاکومنټ دی چې د موږ د پته لګي چې سونه ټیمان بځي کمزې کی بځي او دا ډاکومنټ ډیر بد قسمتۍ سره دغه نه دی. نو د دې زیات خه منیجمنت پکار دی او خه منیجمنت لپاره پکار دی چې خه گورنس یې او اورسایټ دی.
د ذکر دا و غونمل کې 215 د پولیو کیسونه رپورت شوی دی.
زموږ غله مشال رادیو خبري د خیبر پرسن خاص سره ارلرونکو هغه کسان چې خپل موټر یا ګاډی لري او یا د دوغو ګاډو روزګار کوي وای چې دوی چې کله په پېښور کې د خپل ګاډو ريجستریشن یا ټیکسونه جمع کړي نو د پنجاب حکومت هغه نه مني. دوی وای باید د خیبر پښتونخوا حکومت د پنجاب له حکومت سره د دغه ستونزې په لړ کې خبرې اترې وکړي. په دې اړه نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکو هغه د ګاډو ساتونکو یا روزګار کوونکو چې د پنجاب د نمبر پلیټ یا پنجاب ريجستر ګاډي لري ګیله کوي چې هر کله هغوی کلیز ټیکسونه د خیبر پختونخوا په اکسایز او د ټیکسونو په دفتر کې جمع کړي نو د پنجاب حکومت هغه ټیکسونه ناقانونه مني او هغوی له تاوان ورکوي. جهانزیب خان د شوقدر اوسیدونکو یو سپینګری دی او هغه د راولپنډي ريجستر موټر ګاډي کلیز ټیکسونه هم په پیښور کې جمع کړي
نو هغه باندې ټوکن هم پیښور کې کړی دي. خو بیا هم مطلب دا چې لکه هغه ټوکن په پنجاب کې نه منل کیږي چې زمونږ حکومت پدې باندې غور ولې نه کوي. زمونږ پښتونخوا نو دا خو تاسو کابل سره گانے زکه دم ٹوکن او دمونګه خبر تاسو نو رے او تاسو پاکستان سره گانے نو پکار دای چې تاسو د دې اور یو شیس پاکستان سره شریک گانے دی
د پیښور وسیدون کې او د گاډو روزګار کون کې خست رحمان خان سره می خبره وکړه
د کار بوده جمع کی د ګورکوډو گاډو 500 دی ډیر غټو 1000 1000 دی رقم قسم لا ټوکن شتري خود لګي به موږ ته بدا تکلیف دی چې گاډه خرج کو اکثر گا کم نه منی
دا محمد ایجنسی وسیدون کے جان بہادر خان چې د گاډو بارګین لریوای چې دا یو ملک دی او باید پنجاب حکومت دی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جمع شوی ټیکسونه وو منی
دا مثلا موږ ته دا چې موږ کله د پنجاب رجسٹریشن گاډی وی او دلته موږ په خیبر پختونخوا کې دا غی ټوک نو کو موږ دا سرکار لور کو ایکسایز لور کو د کی پی کی اس او کم چې ایکسایز دفتر دی هغه کې موږ دا جمع کو به پنجاب ته چلار شي به پنجاب والا د ایکسایز ولا دا ګرکړی وی چې به تاسو دا ټوکن په کی پی کی کې کړی دی تاسو دا پنجاب کې دا پاکستان دی
نو بیا مې د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر او موجوده د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی سره په دې لړ کې خبرې وکړې
لسم ترمیم نه پس هر صوبې ته خپل د حاصل دی یا خپل انکم جنریټ کی بلدا چې دا چارجیب ته خو نه ځي ټوکن د گاڑی ټوکن چې دا خو قومي خزانی ته دا پیسې ځي کاغه سبوتا او کاغه مرکز ته خو دا ټول په دې باندې حکومت چلیږي نو که بل صوبې ته په دې اعتراض وي نو ډېر افسوس خبره ده په دې موږ خبره کوو
د دغه روزګاریانو په وینا چې باید حکومت د هغوی ستونزې هوارې کړي ګینونو بیا به هغوی د پنجاب رجسټر ګاډي اخیستل بند کړي چې تاوان به د پنجاب روزګاریانو ته هم ورسي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
زموږ غږ له مشال ریډیو خبري په پېښور کې د یو میوزیک اکیډمي او سټوډیو جوړېدو په ترڅ کې هغه تشه چې د دې شهر او د شاوخوا سیمو ځوانو هلکانو او نجونو د موسیقي د زده کړو په ترلاسه کولو کې لوي مودې راهیسې احساسوله په دې ورستیو کې ډاکه سوه دا هنری مرکز جوړونکو پېښور میشت هنرمندان وایي چې دغه لارې غواړي د سیمې ځوانان ته فرصت برابر کړي چې د خپل سندرو لپاره ښه شعرونه انتخاب کړي او له نوي او ماډرن موسیقي سره ثبت کړي په دې اړه نور حال هارون بچار کوي
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې په دې ورستیو کې د موسیقۍ د زده کړو د یو مرکز او ترڅنګ د پښتو سندرو ثبتولو لپاره د یو سټوډیو پرانسته وشوه د پښتو ژبې دوه تنو پیژندل شوو سندرغاړو ګلزار عالم او ګوهر جان په ګډه دغه اکیډمي او سټوډیو جوړ کړي او وایي چې له دغه لارې غواړي پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړي ګلزار عالم وایي د پېښور او شاوخوا هغه هلکان او جنکۍ چې له موسیقۍ سره علاقه لري کولی شي د ده په اکیډمۍ کې د موسیقۍ باقاعده زده کړې وکړي
یو خو خلک سندرې زده کوي آواز یا څوک رباب زده کوي څوک هارمونیم څوک تبلا یا نور هغې به سمستر وي وغیره او هغې به ډېر سرټیفیکیټ درته موږ ورکړو سیوري به موږ ورته ښیو چې دا موسیقي څه شی دی دا موږ ته پرکټیکل ښیو چې دا زیادت دی او محنت دی خوري ده او هغې دپاره موږ به غیرې سیمه چې کلاس وي هغه کلاس به اخلو هغې کې به هغې ته موږ یو یو سبق هغه به ورته لیکو موږ د لاهور نه یا د نورو ځینو نه ښه ښه هنرمندان هغه به راغواړو او هغوی به لکچر ورکړي په موزیک باندې یو څه پرکټیکل به هم ورته غوره کړي
گلزار عالم زیاتوی سټوډیو یې بیا په دې غرض جوړ کړی چې ثابت کړي چې د پښتو معیاري شعر د موسیقۍ له عصري آلاتو او سازونو سره ویل کېدل شونی دي
د دې خلکو د خیال او د ما په خیال چې د کوم نوې میوزیک دی د سره سره په سره د نه لاله او د نه راله او نور په کې چې بیا په کوم کې خلک مو وسو ویل کېدل او زما له سوز چې نو د موسیقۍ تر سیمه چې نو څه په دې خان کوي چې موسیقي نه یو خو شعري خو ترجمه خو او وی ورکار می چې په لوګو له کیسه د راز نو په دنیا باندې کور شو کنه بغیر کې نو څو څو فکر وو چې رسنه ته ټول په کار دی لکه چې کوم نوی خلک راځي هغه ته سره وخلار او خو یو نه خېچې خو هم سبا راځي نو یو خلار ما روان شي
د خیبر پختونخوا د سوابای زلی یو پیژندل شوی لیکوال او د ټولنیزو چارو پوه نور لمین یوسفزی چې په پیښور کې د موسیقۍ د زده کړو د مرکز د پرانستې په غونډه کې ګډون درلود د ګلزار عالم او د هغه د ملګرو دغه کار ستایي او وایي چې د پښتو موسیقۍ د سوچه او سپېڅلو آهنګونو له نوې او ماډرنې موسیقۍ سره د یو ځای کولو چارو ته باید ډېره پاملرنه وشي د نوموړي په خبره د دې لپاره چې پښتانه ځوانان له افراطي مفکورو او کړنو لرې وساتل شي ډېره ضروري ده چې د پښتو معیاري او د یوه ښه ژوندانه له پیغامه ډکه موسیقي ورته واورول شي
داسې ادارې وي د موسیقۍ چې هغه د پښتو موسیقي د ماضي نه راواخلي او د حال په لار باندې مستقبل ته بوځي یعنې د هغې ډېر هم وي په خپله خاوره کې نو دا به زموږ ډېره لویه ګټه وي او دا چې کوم مونږ ته دا بنجروال راغلی دی او دا کوم انتها پسندي راغلی وه، نو دغه څیزونه به ختمېږم په دې کلتوري سرګرمو باندې چې موږ خپل ځوانان داسې شاعري ورته داسې موسیقۍ سره واورو چې هغه یې اوم ته مزه واخلي، اوم کې تفریح، اوم پای کې کامی بیداری پیدا کړی شي، اوم کې هغه انسانیت پکې پیدا کړی شي او هغې ته پکې وده ورکړی شي. نو زه په دې ته ډېر ښه نظر لرم.
د کلتوري چارو پښتانه پوهان وایي د پښتو موسیقۍ د ودې په برخه کې د پېښور میشته هنرمندانو له کارونو سره که د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپلې مرستې ملګري کړي نو موثریت به ډېر وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوې. انیسا جمال به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پولیس وای قرآن ته د سپکاوي په تور دوه عیسایان د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د وهلو وروسته وژل شوي او جسدونه یې هم سوځول شوي دي. دا پېښه پرون د لاهور ښار په جنوب لویدیځ کې 60 کیلومتره لرې پرته سیمه کوټ رادا کشان کې شوې ده. نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو په لړ کې غونډه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې په دې غونډه کې به د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره د حکومت او نورو مرستندویه ادارو لخوا پورته کړل شوو ګامونو جاج اخیستل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه په خپل تازه راپور کې په پاکستان او ایران سختې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا دواړه هیوادونه په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د طالبانو یو مبینه روسی نشاد غړي پرون په امریکا کې عدالت ته وړاندې کړل شو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو نظامی بندي امریکا ته د اوریدنې لپاره وړل شوی دی. اریکا حمیدولین د 2009 کال په نومبر میاشت کې د امریکا پوست نیولې و. سعودي عرب او فرانس د لبنان پوست ته د 3 ارب ډالرو په ارزښت د فرانس وسلې ورکول معاهده لاسلیک کړې ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د نومبر د 3 نیټې معاهده چې د سعودي په مرسته وشوه د لبنان پوست سره به د خپلې سیمې د خوندي ساتلو او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مرسته وکړي. او د فرانس د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې پر ضد په جوړ شوي نړیوال اتحاد غږ کړی چې د شام په حلب ښار کې د هغوی یاغیانو ملاتړ دې هم وکړي چې د دمشق د رژیم پر ضد جنګیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې انیسا جمال وړاندې کوي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د لنډو خبرو وروسته په عمومي توګه موږ تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو کې د خبرو سو مهم موضوعاتو په اړه حال درکو. خدای چې نن په پاکستان کې ورځپاڼې نه دي خبرې سوې، د پرون عام ورځ رخصتي وه. اوس به تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په اړه د خبرو سو مقالو حال درکړو. ترانس مجله لیکي د اتوار په ورځ د پاکستان او هند ترمنځ پر واګا پوله د ځانمرګ برید وروسته هم دواړو هیوادونو ورځني تشریفاتي مراسم ترسره کړل. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو په بشپړ توګه د وتلو موضوع راخستې ده. د دواړو لیکنو تفصیل به انیسا اجمل درته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند ترمنځ په واګا پوله د پوځي پریډ پر مهال ځانمرګي برید وشو، د ګل پر ورځ هند او پاکستان د واګا په پوله ورسني تشریفاتي مراسم ترسره کړل. د واګا په دغه ځانمرګي برید کې خو 60 کسان وژل شوي دي. ټایمز مجلې کې کسه هم د اسلام آباد انتظامیه د دینه وړاندې ویلي و چې د 3 ورځو لپاره به د بیرغ د کوزولو دغه مراسم اوزنډوي، خو د پاکستان پوځ دغه مراسم ترسره کړل. دغه تشریفاتي مراسم چې د پاکستان امنیتي ځواکونه له هندي ځواکونو سره یو ځای ارروس په واګا پوله کوي، د 1901 کال راهیسې نه دي ځنډیدلې. ټایمز مجله لیکي د ترهګرۍ پر ضد د سخت رد عمل ښودلو سره سره د ګل پرست دغه تشریفاتي مراسمو چې تر ټینګ امنیتي ګامونو لاندې وشول د کتلو لپاره په سلګونه کسان راغون شوي وو. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامی د موجوده پلان تر مخه چې په 2018 کال کې به د افغانستان ټول بهر ملکي ځواکونه ووځي موضوع راغستی او لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمپل پر دې فکر کوي چې آیا په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور سرتیري پاتې کول پکار دی او کنه. فورن پالیسی لیکي د افغانستان ګاونډي هیوادونو پاکستان او هند په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې فعالیتونو ته په قتل وروستو له امریکایي چارواکو نه غوښتي وو چې په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د بهر ملکي ځواکونو په مکمل توګه د وتلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. مجله لیکي دغه غوښتنه د امریکایي حکومتي غړو لخوا هم شوې وه. د جولای په میاشت کې د کیمبل لخوا په بیان کې سینیټران ته ویل شوی وو که په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکا د نوري موجودګۍ ضرورت پیښ شو نو هغه به د امنیتي حالاتو په اړه خپل جاج واخلي او خپل دفتر ته به رپورټ هم وړاندې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو حکم کړی دی چې د روسي پلاوه بیلتون غشتونکو د حملو د مخنیوي په مقصد به جنوبي او ختیځ سیمو ته د امنیت ټینګولو لپاره د ملاتړ ځواکونه استوي. په داسې حال کې چې تیره ورځ د روسي پلاوه بیلتون غشتونکو لخوا انتخابات تر سره سول، د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیه لخوا دا ټاکنې غیر مشروع وګڼل شوې. په همدې حال کې اوکراین وایي روس ته د ګیس لومړی برخه بیا ورکړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور ملالۍ بشیر درته اوروي.
د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا ته په وینا کې پرون ولسمشر پوروشنکو وویل چې دا پوځي واحدونه به د ماریوپول، بردیانسک، خارکیف، د لوهانسک د شمال او د نیپو پتروفسک سیمو امنیت نیسي. پوروشنکو دا غونډه په کیف کې دوه ورځې له هغه وروسته راغوښتې ده چې جلا غوښتونکو خپل انتخابات چې د اوکراین او لویدیځ لخوا غیر مشروع ګڼل کیږي ترسره کړل. دا انتخابات د هغې جګړې ترڅنګ وسول چې پکښې د اپریل د میاشتې راهیسې په ختیځ اوکراین کې تر 4000 زیات خلک وژل شوي دي. پوروشنکو وویل کیف د سولې د موافقې کلک ملاتړی دی چې د سپتمبر په 15 په مینسک کې وسوه، خو د روسیې او جلا غوښتونکو ته په اشاره سره وویل چې نور لوري خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. د دې لپاره چې دا سرطان د اوکراین په نورو برخو کې خپور نسی، موږ باید د خپلې خاورې امنیت په بشپړه توګه ټینګ کړو. د پوځ د قواو د سر قومندان په توګه ما حکم کړی دی چې لوی درستیز او د دفاع وزیر باید ګڼ شمېر نوي پوځي واحدونه جوړ کړي تر څو موږ وتوانیږو د روسي پلویو د هر ډول پرمختګ مخه ونیسو. خو پوروشنکو دا هم وویل کیف تیار دی چې یو آزاد اقتصادي زون جوړ کړي چې پکښې د دې سیمو کاروبارونه وکولای سي له اروپایي اتحادیې سره آزاد روابط ولري. پرون د جلا غوښتونکو مشر الکساندر زخراچنکو د دونیتسک جمهوریت د مشر په توګه وټاکل سو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جلا غوښتونکو پر انتخاباتو انتقاد وکړ او ویل چې دا ټاکنې بدمرغه او بې ګټې دي. د لټول خوا غوښتنه وکړه چې د مینسک د موافقې په بشپړه توګه احترام وکړي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسی رئیس فدریکا موغرینی وویل د جلا غوښتونکو انتخابات خپل منځي مذاکرات او لروسیه سره خبرو ته د دروازې تړلو په معنا دي. موغرینی د ناتو له عمومي رئیس جنس ستولتنبرګ سره یو ځای په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل د جلا غوښتونکو لخوا تر سره شوي انتخابات نه یوازې غیر مشروع او غیر قانوني دي، بلکې سوله او مذاکرات له جدي خطر سره مخامخ کوي. سوله او مذاکراتو ته د مینسک د موافقې په بڼه د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو لخوا په سختو خو هوښیارو هڅو لاره هواره شوې وه. بله خوا بیا کیف وایي روسي شرکت ګاز پروم ته د ګاز د بیې لومړۍ برخه ورکړې ده. پرون د اوکراین د ګاز دولتي شرکت وویل چې روسي شرکت ګاز پروم ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړي دي. د اکتوبر د 1.3 د موافقې له مخې اوکراین باید د روان کال تر پایه روسیه ته د پلورلي ګاز بیا چې 3.1 میلیارد ډالر ده په دوه برخو کې ورکړي. ګاز پروم ویلي وو چې اوکراین ته به ګاز هغه وخت صادر کړي چې اوکراین د پور لومړۍ برخه ادا کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له امریکا څخه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چین او افغانستان ترمنځ پر اړیکو او په افغانستان کې د امنیت پر ځای کولو کې د چین او امریکا پر کردار د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد لیکنه خبره کړې ده. د دغې لیکنې مهم ټکي به شاهین بنیرۍ درته واوروي.
زلمی خلیلزاد لیکي تیره اونۍ افغان ولسمشر د چین دوره وکړه. د دورې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی د افغانستان لپاره ځینې لنډمهاله او اوږدمهاله ګټې ترلاسه کول غواړي، خو پښتنه دا ده چې آیا افغانستان داسې کولی شي چې د چین سرمایه کار او امنیتی مرستې ځان ته راکش کړي، خو ولې په بیجنګ د حد نه د زیاتې تکیه کولو نه ډډه وکړي؟ نوموړي لیکي مغربي هیوادونه له افغانستان په داسې حال کې وځي چې افغانستان نه خو اقتصادي خپلواکي لري او نه دومره صلاحیت چې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي، خو په اوږدو کې افغانستان دا کولی شي چې یو خو د خپلو قدرتي وسیلو نه ګټه واخلي او بل د ستراتیژیکي حیثیت نه. که چیرې په افغانستان کې د پرمختیا بنیادی ډانچه په وجود کې راشي نو افغانستان، چین او پاکستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره تړلی شي. زلمی خلیلزاد وړاندې لیکي امریکا په افغانستان کې د سړکونو په جوړولو $4 بلیون خرڅ کړي دي، خو د ایشیایي هیوادونو د پرمختیا بینک په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې د سړکونو د تعمیر لپاره نورو $2 بلیون ته اړتیا ده. په داسې حال کې چین یوازنی داسې طاقت دی چې وسیلې هم لري او قامی اراده هم چې د افغانستان د پرمختیا خوب رښتیا کړي. چین د وړاندې نه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو د سرمایه کارۍ ژمنه کړې ده او د تانبې د قانونو د ودې لپاره د $3 بلیونو لوازنامه هم کړې ده. چین په افغانستان کې د غازو په زیرمو هم نظر ساتلې ده. په مقاله کې راغلي دي چې چین د پاکستان په پوځي چارواکو خپل اثر په کار راوستي شي چې دغه شان هغوی د وسلوالو طالبانو د مرستې نه راوګرځي. تر اوسه چین یوازې په افغانستان کې خپل اقتصادي ګټې مخ پر وړاندې وړي دي او په عین حال کې له پاکستان سره هم دوستانه اړیکې پر ځای ساتلې دي. خو د چین په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو د هلو ځلو نه وروسته داسې ښکاري چې چین په خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی دی او دا اشاره یې ورکړې دي چې د طالبانو بیا واک ته د راتلو مخالفت وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم د شزو پاړه د راپورن پر لور ساس پام را ګرځوم. د شزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپورتر افغانستان سفر کوي. په خپل سفر کې به رشیدا منجو کابل، جلال آباد او هرات ولاړه سي. نوموړي به په دې ولایتونو کې د شزو د وضعیت او د دوی پر وړاندې د تشدد لاملونه څېړي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر افغانستان ته ځي. د ملګرو ملتونو دفتر په یوه اعلامیه کې چې له جنیف څخه یې خبره کړې ده، رشیده منجوبه په دې سفر کې له دولتي چارواکو او افغان مدني ټولنو له فعالانو سره ګوري. په دې اعلامیه کې راغلي چې اغلې منجو اراده لري چې د خپل سفر پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې تشدد د عواملو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپورتر ویلي چې د ښځو وړاندې تاوتریخوالی په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو یو نفوذ کوونکی ستونزه ده او دغه ستونزې هر هیواد اغیزمن کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د رشیده منجو د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې دا سفر به د افغانو ښځو د وضعیت په شوالي کې د پرمختګ یو ګام وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایند رفیع الله بیدار وایي:
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت د اساسي قانون د شپږمې اوومې مادې په اساس باندې یو ملي ژمنتیا او نړیواله ژمنتیا د بشري حقونو د اسنادو په وړاندې چې افغانستان ورسره تړون کړی دی هغه شته. ولې د دغه سفر راتګ چې یو الګوریتم معمول دی ملل متحد افغانستان ته راځي، د ښځو په مسایلو کې، خاصتا د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په مسایلو کې، د دولت هغه ژمنتیا نور هم مضبوطوي او په دې باندې ټینګار کوي چې کوم کارونه چې په 2 کاله مخکې حکومت کې نه وي شوي او د دې نه وروسته به حکومت یې تر لاس لاندې ونیسي او په هغې کې نور هم پیاوړتیا راشي او پرمختګ باید د بشري حقونو په مجموع کې به بیا د ښځو د حقونو د بشري حقونو په هکله باندې دا پرمختګ باید واضح وي او په مستمر شکل باید وي.
د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر به په افغانستان کې 4 ورځې تیر کړي. د رشیده منجو دا سفر تر کابل نه دی محدود. رشیده منجو به جلال آباد او هرات ته هم ځي. که څه هم په دې 2 ښارونو کې امنیتي ستونزې هم خپل رول لري، خو دا ښارونه په ځانګړې توګه هرات د شوزو د خراب وضعیت په اړه د راپور ورکولو لپاره مناسب دي. هرات هغه ولایت دی چې پکښې په دې وروستیو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد ډېرې پېښې شوي دي. په ټوله کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه یو ګڼل کېږي چې پکښې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد 2500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان له خپلواک کمیسیون سره په ثبت شوي شکایتونو کې د ښځو پر وړاندې لفظي تشدد، د زور ودونه، د ښځو فحش ته اړستل او د مالي محدودیتونو وضعیتونه شامل دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ښځو چارو وزارت له نوي حکومت غواړي چې د ښځو هغه ستونزې حل کړي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې ورسره مخامخ وي. په ورته وخت کې نه یا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په دې هیواد کې ښځینه خبریالانې تر هغې څو برابرې زیاتې ستونزې لري چې فکر یې کیږي. دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وسوې چې په اړه یې نور حال ناجیا ساپوی راکوي.
د یو شمیر نورو ارګانونو په څیر د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښځینه خبریالانو د ستونزو په اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې اړه د ښځو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ د ښځو حقونو ته د اهمیت ورکولو او په رسنیو کې د جنسیتي مساواتو تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یو شمیر مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرسیالي مشګان مصطفی وویل چې خپل غوښتنې به د یو پریکړه لیک په ډول ولسمشر ته مطرح کړي.
د دې کانفرنس له جوړېدو څخه هدف د ښځو حقونو ته درناوی، د رسنیو مثبت او منفي اغیزې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي.
په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په تیر حکومت له دې کبل انتقاد وکړ چې د وژل شوو افغان خبریالانو قاتلین نه دي نیولي. د دې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی وایي افغان خزینه خبریالانې دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ایا تر اوسه مو له هغو ښځو چې په رسنیو کې کار کوي پوښتنه سوې چې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ موږ هیله من یو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دې درې ورځني سیمینار کې په دې موضوعاتو خبرې وکړي. ښځینه خبریالانې له نارینه وو څخه ډېر له ستونزو او ننګونو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هیواد کې د خزینه خبریالانو فعالیتونه د پام وړ ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی په لاخوندي کولو کې جدي اقدامات وکړي.
او سموارسېدلې د شذو په اړه ځانګړي نیوز خبرونه تاندې هلیته په تاندې هلی خبرونه کې دا ځل د نیلم تورو سره خبرې سوې دي. نیلم تورو د خیبر پښتونخوا د شذو په اړه د حکومتي کمیشن یا کمیشن ان سټېټس اف ویمن مشر ده. نوموړي د مردان د تورو سره تعلق لري. هغه د کنوینټ او کیمرې څخه تعلیم ترلاسه کړی دی. دا کمیشن د شذو د مسلو په اړه په قانون جوړولو کې مهم رول لوبوي. راځي چې ورته غوړ سو تاندې هلیته چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
اوریدونکو په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ښځو د حکومتي کمیشن د مشر نیلم تورو سره خبرې کوو.
یو ځل دا ټول ادارې خپل کارونه شروع کړي او د حکومت ځای هغه مثال جوړ شي، هغه نه پس به دا اویرنس په خلکو کې راځي.
نیلم تورو د خیبر پختونخوا د ښځو په اړه د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس آف ویمن مشره ده. هغه د مردان ضلع د تورو سره تعلق لري. هغه د کنوینټ او کیمبرج نه تعلیم حاصل کړی او دا وخت د دغه کمیشن د چیرپرسن په توګه کار کوي. دغه کمیشن د ښځو د مسلو په اړه په قانون جوړولو کې مهم رول لوبوي. په خیبر پختونخوا کې د خپل کار په اړه نیلم تورو وایي
زمونږ دې پیسې کې دا سي اداره چې مونږ د ښځو د حقوقو لپاره د پارلمان لپاره ډرافټونه تیار هوا. د ښځو سره چې کوم زیاتی کیږي یا ظلم کیږي یا کومه وایو چې دی دا ګورنمنت یا سرکار یا ډېر اهمیت نه ورکوي د ښځو مشکلاتو ته یا هغه باندې ستیریږي، هغه دا څه نه دی مخامخ ساتي چې څنګه نور قانون جوړیږي. نو هغه لپاره مونږ آواز کیږو چې په دې باندې په ښځو باندې ظلم زیاتی کیږي، کمزوری کیږي، د هغوی حق وهل کیږي. د هغوی لپاره زموږ بیسیک کار دا دی چې موږ دغه د لاز جوړ کړو چې کوم د هغوی ته تحفظ ورکړي. موږ دا کار دی چې بیسیکلی زموږ په ګراوند باندې په میدان کې لکه بهر خلکو سره دومره کار نه چې څنګه زموږ پارلمنت سره کاریا. هغوی لپاره ډرافټ تیارول، هغوی لپاره دا چې کوم د ښځو دا پرابلم دي تر ډېر زیات هغوی باندې آواز اچول. لکه نن سبا مونږ خبره کوو، تاسو ته یو مثال درکوم. بولې کې ونه کې دا ډومېسټک وایلنس بیل دی چې کوم پنجاب هم پاس کړی دی او سندھ هم پاس کړی دی. زمونږ خیبر پښتونخوا کې دا تیر چې دا بل دی اسمبلی ته یوړ پرائیویټ بل و، نو هغه پاس نه شو. نو هغه بیا اوس مونږ سر دوباره هغې باندې کار شروع کړی دی. زمونږ بل تیار دی که خیر انشاءالله هم په دې میاشت کې د الله توندرۍ نو دا به موږ پاس کوو چې کوم کې د خزو د کور د پوره غریلو کور کې څه پوتېږي انسانان کاغه کې خزې دي هغه په هر درجې والا خزې کې مور دا خور دا لور دا نوکره دا خواښې ده اندرور ده څه څوک هم دي د هغې که سړي هغه کور کې څه سړي اوسېږي د هغې په دې تحفظات کیا نو هغه بل انشاءالله که خیرې موږ به دې میاشت کې سمجھے تھا تو منگا خیبر پختونخوا کے ہم دائیو جو قسم جو لو جو تھی کہ دخل کو حقوق اگی سے ملا دیجیے تا قسم کا منگا یاد کر
په تیرو ورځو کې د سواد په مالم جبه کې د یوې شل کلنې ښځې شبنم نخاوند خپا په تبر پرې کړې وه. دا چې د کورنۍ تشدد خلاف د قانون جوړولو او د عملي کولو سره بعد شبنم غونتې ښځو ته څه ګټه ورسیږي او کنا په ځواب کې نیلم تروایی
گڈی جی کا بالکل ٹھیک خبر کرے تھی دینا اس اخبار کی دا خبر ہے اس سال اس تک لس سنگل سو دماغ کی دا خبر ہے ہائی لائٹس کا جنہوں نے کمیشن ڈاؤن کا آگے پاگے باندھے دخل کو آواز اسے دور اور دا دور نا انصافی دا دور بد بد جا سر اوشی تو بعض طرف آج یہ بندہ اپاہد شی کاغا چڑی ہو کہ خزائی دونا زیادتی جا سر اوشی دا آگی آواز اسے دور چونکہ مونگا دا ویمن کمیشن یو دا خزو کمیشن یو ادارہ زمونگا دا کدنو بالکل دا سے آوازون اوچے دور زمونږ دا عمده زمونږ کار دی لکه تپوس کول د حکومت نه تاسو د دنیا له څو کړل دا تاسو چې کومه خبره کوئ دا شوی د تیر اختر نه تیر وړوکي اختر دا دی د باو کړې ودا کیسه موږ چې دا کیس راغی دا چې اخبار کې راغی نو ما هلته کې څوک ولېږل دا معلوم دی کې دا شوی دی هلته چې ما څوک ولېږل نو د هغه دنه پته ولېږل څه کار زور کیس دی هو اسے پوری دی اډو څوک راوتی نو شکر دی کم از کم ته دې باندې شکر باسم چې دا جنیا کې پریس کانفرنس وکړه رو وتا دام سے منگ پاری ہوتی ہے شیر جی کنی سے منگ صوبے کے خاص طور پہ خزے تو باہر نہ سے نہ پھینک دی نہ تو آگے بارے سے کمزور کی گی آگے نہ خلق خبری نہ کہ آگے سے سکی گی آگے نہ خلق خبری اکثر دخل کو دار تصور دے خیبر پختونخوا کے دخل کے خلاف کم زیادتی آنے کی گی پاس خبر ہے نا زیادتی کی گی پورا پورا کی گی رپورٹ کی گی نا تو کم از کم دادا اس محرم دا خیری ام دک کی مانے امنگا خبر ہو چکے سوکھن اگر خاون کے ودا سے وسرے کری دی اگر کم دے کے دے اما اور ادھر بچی بھی دعا ٹرین دعا جڑوا بچی ہے دی اگر کم دے کے دی حکومت بھی جنہیں لگ سکے تو زمنگا پتے مینڈیٹ کی راضی جی زمنگ پتے کار کی راضی تو ان شاء اللہ اس عمدہ کا آواز انہوں نے جو پوسٹ کر حکومت نے سیٹ کری دی جنہیں دپارا اور دوسرا تو رنا انصافی وہ جوشوا اور چی اوشوا اس وقت دی سکے اور خاون سرا دن جاتیوں کا سراغ سزا سکتا تا تول کارونا جی زمنگا پتے کمیشن کی دا زمنگا کار دے شکر گزار پتے باندے یما پتے میڈیا چیزا آواز دی جنہیں اچھت شو سراغ شاندے کے دیرے مکھی میں اچھت شو جی رکے یو شپگ میں اچھتے مکھی دا سے دا پیٹرول جنہیں باندے پیٹرول اچھولی شو زولی ونو خان کے دا سزنا جی اکتر و مکھی جی خپلو کے دا دوالا خاندانوں نے بیو دے چی کدا علیت تبر گو کدا جنہیں تبر گو دا کی بدی خپلو کے بس سم دوتاو کدا خبر ہو گیا غلش وا دیکھا جی زمون کرتا پر دیدی رضیات دا زمون کرتا دا خد باہر راوتر نیشترے پرو رو خد اون پخپلو سخد پورے پخپلو حقوق باندے پخپل رائٹ باندے ہوئی گی نو بس زمون کم دا کار دیدی چی مونگا سونا زیاد نزیاد دیدی خبر کو لکہ دا تیوری پر سوئی ٹی وی پر ذریعے باندھے ریڈیو پر ذریعے باندھے دا اخبار کی رو دے باہر تو خپل آواز اور اوے ظلم ظلم کرنا کیے نے جیسے ڈاؤن سر دمونگا دین دا وہی کہ ظلم بنوڑے اور بے جائے ظلم کو بالکل نوڑے
دا چې کچری ته شبنم غونتی یی بیچنی سره زیاتې وشي د چانه چې خاون خپا په تبر پرې کړی نو هغه څنګه کولای شي چې د خزو په اړه دغه حکومتي کمیشن ته ورسیږي او خپل مسله ورته بیان کړي نیلم تروی په اړه وایي
تاسو یو بل خوش خبر در کوم جی شکر دې زموږ دا کمیشن خدا او سلورم کار دې دا تبری کاله مخ کی اور پورا د دې مدت د ټایم پورا شوی دې اس دا جن کی کوم دې نو دا دې کاله کې دا اس دا سلورم کار دې کی زما د دې کی براتو دا لکه اولنی کار دې کومه ډیر زیات وبس کړه او دې کوشش هم کو چې زموږ د ډیسټریکټ کمیټه جوړی شي ډیسټریکټ کمیټه نو کې دا دې زموږ په ضلع کې لکه 24 ضلع دې کنه چې لکه ډیسټریکټونه دی نو په دې کې زموږ ډیر زیات مونږ د کله راځي چې زړه غلې دې زمانه مخکې کوم کمیشن او اغیم مونږ خپل پورا پورا وخت لګول او خپل کوشش هم لګول چې په دې ټولو کې زمونږ کمیټه نه ډیسټریکټ جوړ شي اغه څه به دا فائدې چې هر ډیسټریکټ کې زمونږ کمیټه هغه په ټول داسې خزي دا چې دا ریټایر شوی د ګورنمنت او د داران به ترین پکې دي چې دا دې کې کار وکړي خزي راتلی شي دا سیول سوسایټي داخله چې کومي اټکم د خزو لپاره د کار کوي دا ان جی او دې او که د سیول سوسایټي خلک دي که څوک هم دي د دې نه خلک کم از کم شکر الحمدلله الله تعالی ورکړونکي دي. یولس صبح کې زموږ ډسټرکټ کمیټه کمیټې ډسټرکټ والا اوس گورنمنٹ اناؤنس کرے لیکن نوٹیفائی کرے موږ ته نمونه راغلی دي شو کړ دې ټول کې زموږ دا چې دا بیسیکلی دا زموږ دا ریکوایرمنٹ چې کوم دی دا ضرورت چې کوم دی په هر ضلع کې زموږ یو کمیټې کوم دا رپورٹ کوي زموږ کمیشن ته په دغه کې په سیده کې په خبر کې نو کم از کم د ښځو آواز به زیات راځي موږ ته څنګه چې موږ ته پته رسي چې اکثر دا ځکه دا خلک چې چپ دي یا پولیس کار کوي یا اونر دي پولیس خو به یې په خپل ځای کم از کم دا چې د ښځو د حقوقو لپاره به یو کمیټي اومي چې کوم کې دا ښځې به راځي او خپل فریاد به وایي چې هغوی فریاد کم زیاتی کېږي کم ظلم کېږي یا داسې چیزونه چې کمی چې بهدا کې بس پالم ددې سواد دا خبره وکړه یا ما د نو خار دا خبره وکړه کم از کم د دې آواز به هغه وخت رسې کېږي پته به لګي چې په دې کور کې یا په دې صوبې کې په دې ضلع کې یا په دې کلي کې کم زیاتی شوی دی او چې موږ ته رپورټ کېږي نو موږ بیا مخکې ګورنمنټ ته پوښت کوو.
په خیبر پختونخوا او هم قبایلی سیمو کې خزه د کار په دوران ډېرې مسلې لري. د پولیو مهم په خزو کارکونکو وسوال بریدونه وشول. په سوات کې لیډی هیلت ورکرز او په پېښور کې نرسانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهرې وکړي. دا شان د قبایلی سیمو بېکوره کړل شوې خزه د صحت په اړه ګڼ مشکلات لري. دا چې دغه کمیشن دې ټولو خبرو ته هم پام کوي کنه په اړه نیلم تروای
بالکل ٹھیک ہوئے کہ ڈیر زیادہ زموں کا مینڈیٹ ڈیر سے کور کئی اور دخل جس میں مسئلے بھی اس سے پورے بالکل کیا اڈو یو حکومت ہم بلکہ پاکستان میں جڑے دو نا ترنم وجہ سے پورے بھی دخل بارے کی اڈو سرکار لگا ڈیر رست سوچ کھڑے گئے لگا کم قانون جوڑ سے بھی دی یا سم سے لگا فائدے رسی اکثر رسڑوں پر نظریے باندھے رسڑوں پر نظر کے ساتھ لو باندھے رسڑوں کے پارا حقوق لکا حقوق جوڑ شوی دی دیر داز یو گورنمنٹ خاص نے ادم کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ یا دوما یا دا پی ایم ایل این یا دوم یا اے ایم پی یا دوم شروع نہ جی کرو تھا اگر خپل اگر تحفظات ملو شوی ملی ایک کم زموں گا بیسکلی زموږ کوم بیسک هیومن رائټس چې ورته وایي د انسانانو چې کوم حق دي چې کوم زموږ ریلیجن چې کوم دی زموږ اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي هغه اډو کنسیډر شوی نه دي نو دا خو پیټ پیټ ګران کار دی او کم از کم دادا سے لکا کس آواز مندوں سے سولو والے امیو بس گن بس باڈیز بھی لکا دا سیو سوسائیٹی والا خلق سے کم کار کئی پخپلہ دزان دا اگزان میں دفعہ دا پارا سوری سے پئی تو دا خبتی رو بدا چینج راجی اس ہم زرائمہ چینج کافی دیر زیادہ راگلے میں پدے بانے سے خبر ایک ہائی لائٹ کی گی اور دا سرکار کے کمزے میں بل ردی خبار لکر لزاہر ردی میں روپ سپوس کی گی داروں کو تھرو باندھے ٹراول جاتی کی گئی کروڑوں باندھ بچی دا چینج راجی اور خبر ڈیڑھ دفعہ افسوس خبر ہے پولیو ورکر طرح سے کی گئی ہیلتھ ورکر طرح سے کی گئی طرح سے کی گئی کا اس سے پورے زمونگا سرکار کی آگاہ اکاؤنٹیبلٹی کی وقت وہی کہنا چاہیے آگے اڈو سے منصوبہ نشتہ دے کہ وہ زل دو زل ادرے زل ادا دی سے دا لکا لکا فضا ملاو شی دے خلکو تا جی انہی ولی شی اور دیر سزا ورکری شی آگے نہ پس پر الیکٹ کا امپلیمنٹ شی لکھ کم سزا آگے مونگ تول تا پتر چیزا دا سے کھلے قانون دے اور دیت مطابق پانے دے دا سزا دا کچھ یو زل دا تول ادارے خل کارون شروع کی اور چکم سزا ای آگے مثال جوڑ شی آگے نہ پس پر اویرنس پر خلق کی راضی نو دا دا دیر پر بچی مونگ ہم کوشش کرو میڈیا ہم کئی سرکار لب ہم لازمی پکار دے پیسی والا وہ بدقسمتی سے مونگ دا ملک دارا چیز مونگا خزے ادو لیکن دا اس سے پورے دا دا ایک چاہ دا سرکار پورے دا خبر لکمہ تو ادو دا آغی بارے کے اول سوچ شدہ نہ دے
دا نړیوال اکنامک فورم دی رپورٹ تر مخه پاکستان د جنسی مساوات په لیست کې په یو سل دو سل وخت هیوادونو کې په یو سل وختم نمبر راغلی. دغه سروي د تعلیم صحت روزګار او سیاست په برخو کې شوې ده. نیلم تورو هم د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. دا چې په پاکستان کې ښځې په سیاست کې برخه اخلي او آیا په سیاست کې د یوې پښتنې ښځې لپاره راتلل یو اسان کار دی که نه په ځواب کې نیلم تورو وایي
بالکل جی تاسو چې کوم دا ټول ایریا یاد کړی بالکل جی زما پولیټیکل افیلیشن زما بالکل جی نوی سره دی پی ٹی آئی څخه دی او زما په دې پارټۍ کې یقین هم دی او دا تاسو ته بالکل ٹھیک خبر ده ښځو لپاره ډېره زیاته دي ګرانې ځکه چې ما یو شی کتلې دی لکه خو کورنو خلک ناراضي پالیټکس ته هغوی ته دا یو ډېر داسې شی ښکاري کې چې لکه ټیک شی نه دی د ښځو لپاره او ګناه ورته نه شته دي زمونږ په دې ملک کې زمونږ خاص په دې پښتونخوا په کلچر کې د ښځو لپاره یا کوري او صبح سرفال یا گوئی مینس کے چکم زین اور دیر لگی یا خود ہی ہوئی یعنی اوقات کی روزی باہر کرنے ڈاکٹر رشی یا ٹیچر رشی اس آگ زمانہ جو ہے بدلے گی اس خز روانی بھی بالکل بے شک دیر گران کار دے دا پالیٹکس کے خزو بالکل باہر راوتل ادو سڑو کتنی نہیں ابھی تو ڈاڈو پتہ نہیں خزو سر خوین دی مین دی لونا دی دکھ طریقے طریقے بانے چلے دل پکار دی اویئرنس دیر رو رو راضی بس خبر ہے کہ اس لکھ گورم پی ٹی آئی کی کم از کم دیر خزو راوت دی او خی ایجوکیٹڈ خزر او تھی تو بس خپل مثال در کوم کی ما تم ډیر زیات ګرانوا تخت او نه راځي ټیکس راتل دا خو دا سه یو شیو تاسو وی ته پرخ ور ما کم در غوې ګناو خو استعمال غواړي د پالیټکس کوم خو څو پوری د مونږ غوند کې اساس غوند کې خلک کوم خبرې د خزر د حقوقو نه ځان را مخ کې نه کی نو بیا دې د خزر د پاره جنگ ډیر مشکل دی
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.